آزادی.
رادیو آزادی.
وقت مازیګر شپږ بجې دی. ډیرو درنو دوستانو، سلی سقزی خلقیم او د دې سات خبرې مجلې اوریدو ته مو رابولم. په دې خبري مجله کې په ریپورټونو کې اوري چې افغان حکومت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د ویستو غوښتنه کړې. او په خبرونو کې د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو خاص استازي نن خبرداری ورکړ چې دغه هېواد چې د سیلابونو له امله له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخامخ دی، سخت دریځې وسلول کولی شي، بې ځایه شویو خلکو سره له فعالیتونو د ځان په ګټه کار واخلي. او د روسیې حکومت وایي اور وژونکو په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې د مرکزي برخې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو نیمایي ساحه تر کنټرول لاندې راوستې ده، خو بیا هم په سلګونو ځایونه شته چې اور پکې بل ده. دا به په نړیوالو خبرونو کې واوري چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرخطونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د IAM رسندوی ماسی د هغو څلورو امریکایي کارکوونکو جسدونه نن امریکا ته لېږدول کېږي چې تېر اونۍ په بدخشان کې له خپلو شپږو ملګرو سره وژل شوي وو. د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو خاص استازي خبرداری ورکړی چې دا هېواد چې د سیلابونو له امله تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخامخ دی، سخت دریځې وسلوال کولی شي، بې ځایه شوو خلکو سره په فعالیتونو کې د ځان په ګټه کار واخلي. د عراق د پوځ یو لوړ رتبه مشر نن وویل چې د عراق پوځ تر هغو چې په خپلو پښو درېږي یوه بله لسیزه د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د IAM رسندوی ماسی د هغو څلورو امریکایي کارکوونکو جسدونه نن امریکا ته لېږدول کېږي چې تېر اونۍ په بدخشان کې له خپلو شپږو ملګرو سره وژل شوي وو. په کابل کې د امریکا د سفارت ویاند کېتن هایدن نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی جسدونه د بګرام هوایي ډګر ته واستول شول او له هغه ځایه امریکا ته لېږدول کېږي. نوموړی همداراز وویل چې په دې پیښه کې د دوو نورو وژل شوو امریکایانو مړي د هغوی د کورنیو په غوښتنه په افغانستان کې خاورو ته سپارل کېږي. دغه شپږ امریکایان له دوو افغانانو، یوې جرمني او یوې برتانوي سره د تېرې پنجشنبې په ورځ هغه مهال د بدخشان ولایت په کرانو منجان ولسوالۍ کې ووژل شول چې له نورستانه د بدخشان له لارې کابل ته تلل. حزب اسلامي او طالبان نو دواړو د دې وژنو د مسؤلیت اخیستو ادعا په غاړه اخیستې ده. د فراه ولایت چارواکي وایي دوه کسانو چې د ځان وژونکو همدې نیت درلود په خپلو چاودیدونکو موادو وژل شول. د فراه ولایت امنی قمندانۍ جنایي امر سمنوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل دوه کسانو نن غرمه مهال غوښتل په یوه جومات کې چاودیدونکو مواد په ځان پورې وتړي چې پرې وچاودېدل. ښاغلي رحیم وویل دوه کسانو قصد درلود د فراه په ښار کې ځان وژونکو حملې وکړي. نوموړي وویل چې د دې پیښې په ارتباط د جومات ملا او یو بل نفر نیول شوی دی. تر اوسه پورې چارې د مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې تیر ماښام د شهباز په سیمه کې د ملکي خلکو پر موټر د سړک د غاړې بمې چاودنه شوې. د یوې مېرمنې په ګډون درې تنه پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د غزنی د امنی قماندان خیالباز شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکي وو. د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو رسولو خاص استازي نن خبرداری ورکړ چې دغه هېواد چې د سیلابونو له امله له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخامخ دی، سخت دریځې وسلوال کولی شي، بې ځایه شو خلکو سره په فعالیتونو له لارې د ځان په ګټه کار واخلي. د ملګرو ملتونو خاص استازي جین مورنس ریپرت وای وسلوال له هغو بې وسو پاکستانیانو څخه چې سیلابونو له خپل کور اوره بې برخې کړي د خپلو ګټو لپاره ممکن کار واخلي او د پوځي او سیاسي اهدافو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي.
The most urgent they need remains shelter. I know that you know some people have said the response has not been as quick as could be hoped.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند موریزو ګیلالونو په اسلام آباد کې په پوځي یو خبري غونډه ته وویل تر ټولو زیات خیمو ته اړتیا ده. زه پوهیږم چې یو شمېر خلکو ویل چې هغه څه چې لازم و د سیلابونو په وړاندې ژر اقدام نه دی شوی. باید ووایم په دغسې یو وضعیت کې دا ناممکنه ده چې 4 میلیون وګړو ته په یوې یا دو ورځو کې چې بې کوره شوي خیمې ورسول شوي. په هر صورت زما په نظر د دغه ناورین اندازې ته په پام سره موږ تر اوسه ښه عکس العمل ښودلی دی. لبلې خو د پاکستاني طالبانو تحریک نن د ورځې په سر کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره د لویدیز مرستې د رد کړي، ځکه د دوی په وینا له دې مرستو به یوازې فاسد چارواکي ګټه پورته کړي. د طالبانو د تحریک ویان اعظم طارق وایي دوی د امریکایانو او نورو بهرنیانو مرستې ردوي او فکر کوي چې دغه مرستې به د دې سبب وګرځي چې پاکستان لویدیز ته خپل سر ټیټ کړي. هغه وویل طالبانو تحریک کولی شي له ځپل شوو خلکو سره د خوراکي موادو په برخه کې حکومت ته $40 میلیون ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې له پاکستان سره د مرستو د زیاتوالي ژمنه کړې او ویلي چې هر یو پاکستان ته $55 میلیون ورکوي. په پاکستان کې وروستیو سیلابونو څه باندې 1400 کسان وژلي او څه کم 14 میلیون وګړي زیانمن کړي دي چې دا د پاکستان د ټول نفوس په سلو کې 8 تشکیلوي. د عراق د پوځ یو لوړ رتبه مشر نن وویل چې د عراق پوځ تر هغو چې په خپلو پښو درېږي یوه بله لسیزه د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. د عراق د وسلوالو ځواکونو لوی دلسې جنرال بابکر زیباری فرانس پرس خبري آژانس ته وویل ستونزه له 2011 کال وروسته پیلېږي، ځکه د عراق پوځ به تر 2020 کال پورې د دې ته پوره تیار شي چې د هیواد دفاعي چارې په خپله سنبال کړي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې محارب ځواکونه د اګوست له 1 نیټې په عراق کې ټول عملیات پای ته ورسوي او 50,000 عسکر له دې هیواده امباسي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې شاوخوا 40,000 امریکایي عسکر میشتي. د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریري د قتل په اړه د ملګرو ملتونو تحقیقاتي ډلې نن د حزب الله له مشر څخه وغوښتل چې د دې پیښې په اړه د ټول شواهد وړاندې کړي. دا وروسته له هغې چې د حزب الله مشر ادعا وکړه چې د هوا له لارې اخیستل شوي داسې عکسونه په لاس کې لري چې د 2015 میلادي کال د قتل په دې پیښې کې د اسرائیل په لاس لرلو دلالت کوي. د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو مستنطق وویل د حزب الله مشر حسن نصرالله باید ټول کره شواهد وړاندې کړي. هغه همداشان وویل چې هر هغه سند به چې دغه ادعا ثابتوي په احتیاط وکتل شي. غزې ته پر مرستو بار کښتیو باندې د اسرائیل د خونړیو عملیاتو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو له پیلېدو سره سم د ملګرو ملتونو سازمان هڅه کوي چې اسرائیل پرې نږدي چې له دې تحقیقاتو ووځي، خو ټینګار کوي چې دا په ګمارل شوي څېړنیز هیئت پورې اړه لري چې د دې پیښې په اړه د اسرائیل او ترکیې جلا څېړنې په څه ډول تعقیب کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون یوه خبري کنفرانس ته وویل چې د اسرائیل له حکومت سره د پردې تر شا کومه پټه معامله نه ده شوې چې دغه تحقیقاتي ډله به اسرائیلي پوځیان د تحقیقاتو لپاره احضاروي. پولیس وایي د عراق په ختیځ د یالا سیمه کې یوې بم چاودنې اته عراقي عسکر ووژل او 4 نور ژوبل کړل. دغه بم د باقوبه ښار په سادیه سیمه کې پر یوه کور د پوځي عملیاتو په مهال وچاودید. د پولیسو یوه چارواکي محمد ابراهیم وویل وسلوالو کسانو له یوې امنیتي پوستې سره د ډزو له تبادلې وروسته د دې پوستې عسکر تیر ایستل او کله چې په دوی پسې تر دغه کوره لاړل په دې وخت کې وسلوالو بم وچاو. او د روسیې حکومت وایي اور وژونکو په تیرو 46 ساعتونو کې د روسیې د مرکزي برخې په ځنګلونو کې د لګېدلې اور نیمایي ساحه تر کنټرول لاندې وسته ده، خو بیا هم په سلګونو ځایونه شته چې اور پکې بل دی. د روسیې د اسرائیلي حالاتو وزارت نن وویل هغه ساحه چې تر اوسه پکې اور بل دی نږدې 3000 هکتاره سیمې ته رسي چې پرون دا ساحه 144000 هکتاره سیمه وه. داود افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو دا سات شپږ بجې او اته دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 په کابل کندهار مزار شریف راتو جلال آباد کې په اف ام 3.15 صفاوري. دا راپورونه د لړۍ تر پدې دوه مخته روانه خبری مجلې ته راپورونه سټګي. دا هم درکو چې افغان دولت د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمیر نورو طالب مشرانو د نومونو د وېستلو غوښتنه کړې. د ښځو په چارو کې د امریکا نړیواله سفیره وایي افغان دولت او یو شمیر نړیوالو مؤسسو د افغان ښځو د ستونزو د اواري لپاره ډیر څه کړي دي. کابل خاریم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي، خو پلورونکي بیا وایي
دا قیمتونه یو خو حکومت مالیه جګه کړې ده او بل د پاکستان لاره بند تجارانو مال جګړ. دا دوکانداران داسې کار نه کوي چې 10 روپۍ شای واخلي او 100 روپۍ خرڅ کړي، ځکه چې دوی شای جګه اخلي د تجارانو نه او مجبوري چې قیمت یې خرڅ کړي.
په بلخ کې د کوچیانو د ستونزو د حل لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. په دې ولایت کې د کوچیانو استازی د دغې ادارې د جوړېدو په باب وایي
دوست دای ګټه ده چې ځای په ځای شو ټول ځای معلوم ده اوس کوچیان په سهولت سره خپلې ادارې ته مراجعه کوي.
او ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلو ځپلو سره د بشري مرستو په هدف د میلیونونو ډالرو غوښتنه کړې ده. او نور موضوعات په همدې خبري مجله کې اورئ. را سره اوسئ. زمن غک له ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه یې د لسکونو نورو طالب مشرانو د نمونو د لری کولو غوښتنه کړې. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي له دې سره به یو شمېر طالب مشران له وسلوال مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. خو سیاسي کتونکي بیا وایي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه تر ډیره د هغو طالبانو نمونه لري کېږي چې عملا له دولت سره همکاري کوي او دا به هیڅ ګټه ونه کړي. په دې اړه په مکرې د ازادۍ رادیو د خبري راپور ده.
د افغانستان حکومتي چارواکي هیله خیي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د لسګونو نورو طالب مشرانو د نمونو لری کول په دې هیواد کې د سولې او ثبات لټینګخ سره مرسته وکړي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال سیامک هیروی د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له تور لیست څخه د توګلو په هدف د وسل وختونو نورو هغو طالب مشرانو نمونه ورکړي چې دا مهال د حکومت پر ضد فعالیت نه لري. خاغلی هیروی وایي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه چې د کوم کسانو د نمونو د لری کولو غوښتنه شوې ډیره مثبته اغیزه لري. موږ د دې پروسې د پیل په توګه دا کار کوو او تمه ده چې د سولې د ټینګښت لپاره ګټوره تمامه شي. دغه راز دا کار وسلوال مخالفان دې ته هڅوي چې له وینې تویولو څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرګې له پریکړو وروسته د افغان حکومت په غوښتنه تر دې وړاندې هم د شلو تنو طالب مشرانو نمونه له خپل تور لسخه لري کړي وو او ویل کیږي چې لا هم د نږدې 130 تنو طالب مشرانو نمونه په دې لیست کې شامل دي. ملګری ملتونه وایي چې له تور لسخه د هغو کسانو نمونه لري کیږي چې د دې سازمان 15 واړه غړي پرې موافقه ولري او یو هیواد له تور لسخه د دغو نمونو د لري کولو غوښتنه وکړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه چې د کوم افغانانو نمونه لري کیږي باید د افغانستان اساسي قانون په مکمل توګه ومني، وسله پر ځمکه کېږدي، له تاوتریخوالي څخه لاس پر سر شي او له القاعده شبکې سره خپلې ټولې اړیکې وشلوي. خو د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي
دغه لیست پیشنهاد شوې اته تنه مخکې وفات شوې یو تبلیغ خلق دي چې اولن په کابل او په ولایت کې د دولت سره همکاري لري. تر هغه وخت پورې چې د طالبانو لیدران له لیست له لرې نیسي دا به نه کېږي. هغه وایي چې خارجیان له افغانستانه بدون قید و شرط به ووځي. موجود حکومت دا قانون اساسي موږ نه منو. دا تور لیست دومره تاثیر به نه لري.
که څه هم افغان دولت وایي چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ټولو طالب مشرانو نمونه لري شي، خو لا تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې مسلې په اړه مثبت خبرګون نه دی ښودلی. د سولې د ملي مشورتي جرګې له پریکړو سره سره بیا هم وسلوال طالبان ټینګار کوي چې دوی به هغه وخت له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینی چې له قید او شرط پرته بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ووزي.
دا ازادي رادیو دا شپږ بجې او دیارلس دقیقې دي. د خزو په چارو کې د امریکا نړیواله سفیر وایي چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی او د هیواد په روانو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي چارو کې د افغان میرمنو ونډه د پام وړ ده، خو د دې ترڅنګ اوس هم له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې وی خبري ناستې ته څرګندونې کولې وویل له ولسمشر کرزی او یو شمیر نورو لوړپوړو دولتي چارواکو سره لیدلی او د افغان میرمنو ستونزې ورسره شریکې کړې دي. په دې اړه خان محمد سیند نور حل راکوي.
د ښځو په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړپوړو چارواکو وایي چې په وروستیو څه باندې اته کلونو کې د افغان میرمنو د ستونزو حل ته افغان دولت او یو شمیر بهرنیو موسسو د پام وړ کارونه ترسره کړي دي، خو د دوی د ستونزو حل ته بسیان نه دي او په کار ده چې په دې لاره کې لا جدي او اغیزمن ګامونه پورته شي. د ښځو په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتو نړیواله سفیره میلانی ویرویر چې د افغان میرمنو پر وضعیت د پوهېدو په مقصد کابل ته راغلې ده وایي
موږ د افغانستان د دولت له مخالفینو سره د سولې د موضوع پر اهمیت خبرې وکړې. ما احساس کړه چې جمهور رئیس کرزی دې ته پوره توجه کړې ده. زه او د افغانستان ښځې هیله مند یو چې دا بهیر شفاف او د ښځو ونډه او حقوق پکې له پامه ونه غورځول شي.
میلانی وویل له جمهور رئیس سره د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د امنیت لپاره د ښځو د ګډون پر موضوع هم خبرې کړې وې. میلانی د سه شنبه په ورځ مخکې له دې چې له جمهور رئیس سره وویني، له یو شمېر افغان مېرمنو سره هم کتلی او د هغوی ستونزې او غوښتنې اورېدلې دي. دا وایي د افغان مېرمنو په وړاندې زور زیاتی تر ټولو لویه ستونزه ده. په دې هکله د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په یوې خپرې شوې اعلامیې کې راغلی دي چې افغان مېرمنې اوس مهال د هېواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي چارو کې د پام وړ برخه لري. خو د افغانستان د ښځو د حقونو له فعالینو څخه سوریا سوبرنګ وایي
د لندن په کانفرنس کې څو ښځې وې. موږ د مدني ټولنې دوه درې ښځې په سختۍ ورولېږلې. د سولې په جرګه کې یې شلو ښځو ته ونډه ورکړې وه. په دې مو هم لانجې وکړې. په نورو دولتي ادارو کې هم د ښځو برخه لږه ده. ښځې د جنګ قرباني دي او ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي.
د ښځو په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتو نړیواله سفیره په داسې حال کې د افغان مېرمنو پر وضعیت ځان پوهوي چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی د کابل، ننګرهار، جوزجان، بلخ، کاپیسا او کندهار په ولایتونو کې له پخوا څخه زیات شوی دی.
د ښځو په چارو کې د متحده ایالاتو نړیواله سفیره وه چې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې د افغان ښځو د ونډې په اړه څرګندونې کولې چې ویلې دوی د پام وړ پرمختګ کړی، خو همدارنګه د افغان ښځو یو شمېر ستونزو ته هم اشاره کړې او ویلې دي چې د موضوع یې له افغان مقاماتو سره شریکه کړې ده. به هم د افغان ښځو په اړه یو امریکایي موسسه غواړي چې د افغان مېرمنو د لاسي صنایعو لپاره بازارموندنه وکړي. کټ سپیډ ماسسه دغه شم په پام کې لري چې د سرګونو افغان مېرمنو لپاره د کار کولو اسانتیاوې هم برابرې کړي. اجمل تورمن او بشپړ حال
د افغان مېرمنو د اقتصادي وضعیت د پیاوړي کولو د هڅو په دوام د کټ سپیډ په نوم یوې امریکایي ماسې خپل نوی پروګرام اعلان کړ. د دغه ماسې یو مسؤول کریګ لیویټ چې د افغان مېرمنو سره د کتنې او خبرو په هدف کابل ته راغلی وایي
The unique aspect of this program is that Kate Spade New York
They wait to the program khataf che de New York the Kate Spade masel kha par mukhlal kigi da khazwat lasi sanayo pyawdi kawti da gashand lasi sanayo kayfiyat aw design ta ba ham pamlar na woshi so patola nare ke da Kate Spade masel da khatla aw tawan walari hila da zamuk da gamkari da wam paida kri muk pa pam kala ruch tar 2013 jik 30 kala pore da shau kha 1500 afghan mirman la para da kar kawlo asantya ham barabar akru کېټ سپیډ مسل 2001 زیږدیس کال را پدې خو د بیوستو هیوادونو لپاره کار پیل کړی دی او په افغانستان کې لتیر کال راهیسې فعالیت لري. سوداګری وزارت چارواکو د دغه امریکایي مسل پروګرامونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی او په دې برخه کې د همکارۍ شمنه کړې ده. افغان مېرمنې تر ډیره په دغه هیواد کې خپل صنعتي فعالیتونه د افغان کسبګرو مېرمنو د فدراسیون لارې تنظیموي، خو دغه مېرمنې تل مدام د دوی لاسي کارونو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت لري. وایي چې دا دوی محصولات ته ښه بازار موندنه نه کیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
اسمنګه کله ازادي رادیو او ریچه پټول افغانستان کې په منځني سپدول سوه شپږ نوي خبريږي. په روانه خبرونه کې د روژه د مبارک میاشتې په مناسبت په کابل کې د لوړو بیو په اړه ریپورتونه وایي چې خلک وایي د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي، خو تر دې مخته د روژې د مبارکې میاشتې نن لومړۍ ورځ او د فرح مقامات وایي چې د دغې مبارکې میاشتې په ترڅ کې یو شمیر ځانوژونکو غوښتل چې په فرح ولایت کې په یو مسجد کې ځانوژنه وکړي. نور هل احمد شاه فطرت څخه ورو
دوته نه ځانمرګ برید کوونکي نن له غرمې مخکې د فرا ولایت په مرکز په یو مسجد کې هغه مهال ووژل شول کله چې د یو ځانمرګ برید لپاره چمتووالی نیوي. د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه دوتونو ځانمرګ غوښتل په دغه مسجد کې د ځانمرګ برید لپاره تیاری ونیسي، خو په پایله کې انفجاري توکي پر دوی وچاودل چې په ترڅ کې دوتنه ځانمرګ مړه او د مسجد یو برخه هم ویجاړه شوه. یو تن عیني شاهد د پیښې په ځای کې ازادي رادیو ته داسې وویل
زه په رمضان یم دته دکاندار یم دغه زری وسپنې مسنې جوړي دغه شان زانی سم دغه ډوډۍ زایول چې دا یو د مغرم ملو د ډوډۍ معنی ولې غشه شاده پوری ول په مې کتن ما فکر وکړ چې دا مشک دی زما په نظر خو مش خو دنیا ولې دوی شدا مين تیاری وو په سایکل او سایکل هم خلګو ولې له دې جاسې ذکر خو سم نیمه سړی نو خو نظر نشه دا ګرد په مشاهده سره ولې دی یاره ملکی نه و د ملکی په جمله کې زه نو هیڅ څوک نو په دغه حال کې په کډیو دوه دری دکاندارانه پاتو چې دلته امجاده وې د باندې وې څخه خیال دی او څه فکر دی.
اخو بیا د فرا ولایت د امنیت قومندانی د جنایي امیر سمنوال محمد رحیم ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
مسجد اوجی ډاکټر
د فرا په شهر کې د نن په یو مسجد کې دوه تن ځانمر غوښتل چې انفجاری توګي جوړ او په شهر کې وښوي چې د ایرولو په وخت کې پر دوی وچا دیدل او دواړه ووژل شول ورسته په سیمه کې موږ د مسجد مولا چې د تشت په حال کې د یو بل تورن کسر ونیوي تر اوسه پورې چا دغه پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د یادولو وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې د فراه ولایت په مرکز کې دننه په یو مسجد کې ځانمرګ برید ترسره کیږي
د فراه په یو جومات کې مو د ځان وژونکي حمله په اړه واورېدل دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي په افغانستان کې په دې وروستیو کې امنیتي وضع نارامه شوې ده خو بل لور ته افغان چارواکي وایي چې د ملي اردو د سرتیرو شمېر له ټاکلي ضرب الاجل څخه څلور میاشتې مخکې یو سلو څلور دېرش زرو ته رسېدلی دی که څه هم هدف دا دی چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه د ملي اردو د سرتیرو شمېر یو سلو اویا زرو ته لوړ شي خو د ملي دفاع وزارت وایي یو سلو څلور دېرش زره سرتیرو ته د ملي اردو د شمېر رسول د روان کال د اکتوبر تر میاشتې په پلان کې وو په دې اړه په مکړې د احمد تکل راپور چې په سټډیو کې را سره دی تکل سب
مننه کوم په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې امنیتي حالت ورځ تر ورځې خرابیږي د افغانستان د ملي اردو لیکو ته د یو سلو څلور دېرش زره سرتیرو د استخدام پلان له ټاکلې نیټې څلور میاشتې مخکې بشپړ شوی د امریکا او نورو لویدیځو متحدانو د میلیونونو ډالرو لګښتونو اصلي هدف دا دی چې د ملي اردو شمېره له یو لکو اویا زرو واوړي خو د دې شمېرې لپاره ضرب الاجل د بل میلادي کال پای ټاکل شوی د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل
بهتر بگیم که ما چهار ماه قبل از وقت تونسته بودیم که همو 1,34,000 نفر
که دقیق وایو موږ له ټاکلې نیټې څلور میاشتې مخکې وکولای شوی یو سلو څلور دېرش زره سرتیرو شمېره چې د اکتوبر تر میاشتې پورې باید روزنه ورکړل شوې وای بشپړه کړو د دې دلیل دا دی چې خلک ډېر لیوال دي چې له ملي اردو سره یو ځای شي په تیره دا تصور هم شته چې څومره چې ملي اردو ژر پیاوړي کیږي کولای شي د بهرنیو ځواکونو ځای ونیسي څو د هیواد د امنیت مسؤلیت افغانان په خپله په غاړه واخلي د ښاغلي عظیمي په وینا د بل کال تر پایه وروسته لدې چې د یو سلو یو اویا زره سرتیرو د استخدام پلان بشپړ شي په پام کې ده چې د ملي اردو شمېره 2,41,000 زرو ته لوړه شي ښاغلي عظیمي وویل د ملي اردو د سرتیرو د ترینینګ او روزنې په برخه کې ستونزې نشته ځکه په زیات شمېر بهرني او کورني ترینران شته خو ده د وسلې وسایلو او تجهیزاتو پر کمښت اندېښنه وښوده په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د 2014 کال تر پایه په یوازې ځان په هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت له نړیوالې ټولنې سره منلی د دفاع وزارت ویاند وایي د زغروالو او هوایي ځواکونو په څیر د ملي اردو په ډیرو مهمو برخو کې تر اوسه یا هیڅ اقدام نه دی شوی او یا ډیر کم څه شوي خو د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي هیله څرګنده کړه چې له نړیوالې ټولنې او په تیره له امریکا سره د ګډې همکارۍ په مرسته به په دې برخو کې هم پرمختګ وشي
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
تاسو د ازادي راډیو خبری مجله او ریپاراونه خبرونه کې دا اوري چې ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د بشري مرستو لپاره د میلیونونو ډالرو غوښتنه کړې ده خو لومړی کورنی ریپورټونه د روژې مبارک میاشتې په لومړۍ ورځ خلک د لومړنیو اړتیا وړ موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي کابل ښاریان وایي له یوې خوا خوراکي موادو ته په روژه کې د خلکو اړتیا زیاتوي او له بلې خوا په بیو باندې کنټرول نشته نو همدا لامل دی چې بیې لوړیږي مجاهد جواد او نور راپور
د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي موادو د لوړو بیو له امله د خلکو شکایتونه هم زیات شوي دي د کابل یو شمېر اوسیدونکو چې د روژې په لومړۍ ورځ د کابل په مارکیټونو کې د سودا لپاره راوتي وو ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا په روژه کې خوراکي موادو ته د خلکو اړتیا زیاتیږي او له بلې خوا په بیو باندې هیڅ کنټرول نشته
زما نوم عبدالعظیم دی څه فکر کوم په هر شی کې قیمتونه ډېر اوچت دي په یو برج غوړې کې 200 فرق دی په غوړې کې فرق دی په هر شی کې فرق دی
بشیر احمد مده زړه مکران اوسیدونکو دا واشه ما مخ کې د روژې نه واغسل کیلو په 200 افغانۍ د خوسکې غوښه هم دا اوس په 200 روپۍ رسیدلې.
د روژې په مبارک میاشت کې افغانان هڅه کوي د روژه ماتي او د پښتنمي پر مهال په دسترخوان باندې ډول ډول خواړه تیار کړي، او همدا لامل ګرځي چې د خوراکي موادو تقاضا هم ډیره زیاته شي. له بلې خوا د کابل د ښار دوکانداران وایي،
ځوانو محمد شفیق منګل د ښار یو دیوتن دوکاندار، دا قیمتونه یو خو حکومت مالیه جګ کړي ده او بل د پاکستان لاره بند د تجارانو مال جګ کړي. دا دوکانداران داسې کار نه کوي چې 10 روپۍ شای واخلي او 100 روپۍ خرڅ کړي، ځکه چې دوی شای جګ اخلي د تجارانو نه او مجبوري چې قیمت یې خرڅ کړي.
د کابل په ښار کې د خوراکي موادو بیې تقریبا هر کال د روژې په میاشت او په اخترونو کې په ورته توګه لوړیږي، خو حکومت تر اوسه هم په دې نه دی توانېدلی چې د دغو موادو د بیو د کنټرول په برخه کې ځینې مثبت ګامونه پورته کړي. د کابل خاجان اندېښمن دي چې که د روژې په لومړۍ ورځ د خوراکي او لومړنیو موادو په بیو کې دومره زیاتوالی راغلی وي، نو وروسته به څه کېږي.
د کابل خاریانو د شکایتونو په اړه مو واوریدل چې وایي د روژې د مبارک میاشتې په لومړۍ ورځ چې نن ده، د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي، او مقامات وایي چې د دغو بیو د کنټرول لپاره به یو کمیسیون وټاکي. همداراز له ننګرهار او هرات مو هم رپورټونه درلودل چې د دغو ولایتونو خاریانو هم شکایتونه کول او ویلي چې د روژې د مبارک میاشتې په رارسېدو سره د ټولو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د خلکو د حقوقو په خوالي کې د نړیوال مدني ټولنو رول د هغه موضوع ده چې د ازادۍ په سپو کې د سبا ورځې په پروګرام کې پرې بحث کیږي. د پروګرام سبا پنجشنبه له 3 د مازدیګر تر 5 بجو پورې په مستقیم ډول خپرېږي. هیله من یم چې اورېدلې هیر نه کړئ. تاسو ازادۍ رادیو اورئ. ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د بشري مرستو په مقصد میلیونونو ډالرو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په سیلابونو کې 1400 کسان مړ شوي او 14 میلیونه نور زیانمن شوي دي. د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بلل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو هم له پاکستان سره د 550 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. جناقه الکوزی په اړه راپور راوړي.
ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې په مقصد د چهارشنبه په ورځ د میلیونونو ډالرو راټولولو غږ وکړ. ملګرو ملتونو په لومړي سر کې ویلي وو شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته به چې بشري مرستو ته سخت او عاجل اړتیا لري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د اټکل په اساس سیلابونو 290,000 کورونه له منځه وړي او شاوخوا 2 میلیونه کسان بې کوره شوي دي. له پاکستان سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازی ژین موریس غپا وایي دا چې د مرستې رسونې او بیا رغونې چارې دوام لري، نور مرستو ته هم اړتیا لیدل کیږي. دی وایي،
موږ پوهیږو چې سیمه سیلابونو ځپلې ده او مصیبت دومره ستر دی چې یوازې د عاجلو بشري مرستو لپاره به د 100 میلیونه ډالرو اړتیا رامنځته شي. د ادارو ارګانونو او سرپناو په بیا رغونې او سمبالښت په هم میلیاردونه ډالر ولګیږي.
د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې دا پروګرام د ملګرو ملتونو تر ټولو سترې هلې ځلې ګڼل کیږي. د پاکستان د ارقامو په اساس دې سیلابونو د 2004 میلادي کال د هند په سمندر کې د رامنځته شوي بحري طوفان یا سونامي، د پاکستان د 2015 کال زلزلې او د 2010 کال د جنوري میاشت کې په هیتی کې د وژونکو زلزلې څخه هم زیات تاوان اړولی دی. د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان له سیلاب ځپلو خلکو سره به د نورو 100 میلیونه ډالرو مرسته هم وکړي. په دې توګه امریکا تر اوسه د پاکستان له سیلاب ځپلو خلکو سره د 550 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د موسسې یا USAID سرپرست رئیس مارک وارد وایي د مرستو په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره په ګډه کار کوي. دی وایي،
What we're going to be doing with this additional money is
دا چې سیلاونو د پاکستان جنوب ته مخه کړي، نو په دې اضافي پیسو به هلته خلکو سره مرسته وکړو. موږ غواړو دا فعالیتونه له موجودو او نویو سازمانونو سره شریک کړو. دا چې سیلاونو جنوب ته مخه کړي، دا سازمانونه به د پاکستان جنوب ته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
څونه وړاندې په خیبر پختونخوا او شمالي برخو کې سیلاونو راووتل او وروسته د لاهور او سند زیاتې سیمې هم اوبو لاندې کړې. زیات شمېر هیوادونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو وعدې کړې، خو د رسولو چارې ډېرې ورو دي. د سختو بارانونو او بادونو له وجې هم هلیکوپټرونه زیانمنو سیمو ته د مرستې مواد په اسانۍ سره نشي رسولای. له بلې خوا د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو یو ویان خبري رسنیو ته وویل بهرنۍ مرستې به په اداري فساد کې ښکېل چارواکي جیبونو ته کړي او په دې کار سره به پاکستان د بهرنیانو غلام شي. عام پاکستانیان په حکومت انتقاد کوي چې د سیلاونو د غستر مصیبت ته په وخت ځواب نه دی ویلی. په جمهور رئیس آصف علي زرداري باندې هم انتقادونه او فشارونه زیات شوي چې د دغه مصیبت په مهال یې اروپا ته سفر وکړ.
ډیرو درنو دوستانو، د پاکستان له سیل او ځپلو سره مو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د غوښتنې په اړه رپورټ واورید. دا خبري مجله همدومره وه. زه صالح ساقسی خلقی له تاسو سره د نن ورځې لپاره خدای پاماني کوم او ښه روژه ماته هم درته غواړم. اوس هم زما همکار سلطان محمد سرور په سټوډیو کې ده او وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
تشکر صالح جان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی که در پایان نشرات امروز ما نشر می شود و حاوی گزارش های رویدادها و تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان می باشد، طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. پیش از این که به گزارش های خبری گوش دهیم، توجه کنید به اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید امیدوار است حذف نام‌های مخالفین دولت این کشور از لیست سیاه باعث تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان شود. سازمان ملل متحد هشدار داده است شورشیان مسلح در پاکستان ممکن است وضعیت کنونی آن کشور بهره برداری سیاسی کنند. و کولومبیا و ونزوئلا امروز روابط دیپلماتیکشان را دوباره برقرار کردند. با عرض سلام مجدد به برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. تلاش های ریاست جمهوری افغانستان به هدف بیرون ساختن نام های تعدادی از مخالفین از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان ادامه دارد. احمد ضیا سیامک هروی، معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نام های 47 تن از طالبان را به خاطر حذف شدن از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در اختیار این سازمان قرار دادند.
تعدادی که دفعه پیشنهاد شده به سازمان ملل متحد که نامشان از لیست سیاه هست باشه، کاملا یک موثریت لازم داره. به عنوان یک آغاز یک پروسه این کار انجام میدیم، گام باشه در جهت مسائل ملی.
سازمان ملل متحد حدود یک هفته پیش نامهای 10 طالب و 35 فرد وابسته به گروه القاعده را از لیست سیاه حذف کرد. اجساد 4 کارمند آمریکایی مؤسسه IAM که هفته گذشته با 6 تن از همکارانشان در ولایت بدخشان کشته شدند، بعد از چاشت امروز به ایالات متحده آمریکا انتقال گردیدند. کتلین هایدن، سخنگوی سفارت آمریکا در کابل، با انتشار اعلامیه مطبوعاتی گفته از دو آمریکایی دیگر که در این رویداد به قتل رسیدند، به اساس تقاضای خانواده‌هایشان در افغانستان به خاک سپرده می‌شوند. پنجشنبه گذشته اجساد 10 کارمند مؤسسه IAM در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان به دست آمدند که مسئولیت این رویداد را هم طالبان و هم حزب اسلامی به عهده گرفتند. همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، شمار زیاد از باشندگان کابل به خاطر بلند رفتن قیمت مواد اولیه در این شهر شکایت دارند. نظر شمار از باشندگان کابل را در این مورد میشنویم.
فرض مثال ما بامیه گرفتیم، بامیه روزه پیشتر کیلوی 30 روپیه بود، امروز کیلوی 40 روپیه بود.
سابق ما یک برجی آرد میگرفتیم 850 روپیه، حالا میگیریم 1050 روپیه. 1.5 ساعت 2 ساعت در چیز تفاوت است.
این در حال است که اتاق تجارت و صنایع افغانستان پیش از آغاز ماه مبارک رمضان گفته بود نمیگذارد قیمت مواد اولیه در این ماه بلند برود. مشروع مهمترین اخبار منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه. نماینده خاص کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای پاکستان امروز هشدار داد که شورشیان مسلح با اجرای فعالیت‌های مختلف در میان بیجور شدگان داخلی ناشی از جاری شدن سیلاب‌های اخیر در پاکستان می‌توانند از این مصیبت به نفع خودشان سود ببرند. جن ماورس رپرت همچنان گفته است مخالفین می‌توانند از بیچارگی پاکستانی‌هایی که از خانه‌هایشان بیجا شدند بهره برداری سیاسی کنند. در این حال ماورز یو گیلانیو، سخنگوی سازمان ملل متحد در پاکستان، امروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان در پاکستان شامل اولویت کاری آنان می شود. نیازمندی عاجل سرپناه است. میدانم شماری از افراد گفتند که رسیدگی به این وضعیت طوری که انتظار می رفت را سریع نبود و یقینا که در چنین وضعیت ارسال خیمه ها به 14 میلیون بیجا شده ظرف یکی دو روز ناممکن است. فکر می کنم با در نظر داشت میزان و بزرگی این مصیبت رسیدگی به آن تا حد امکان خوب بوده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا امروز هر کدام وعده کردند که با قربانیان این سیلاب‌ها به ارزش حدود 55 میلیون دلار کمک می‌کنند. در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های اخیر در پاکستان 1600 تن هلاک شدند. سارنوال یک محکمه سازمان ملل متحد که در خصوص ترور رفیق حریری صدر اعظم سابق لبنان تحقیق می کند، امروز خواست تا تمام شواهد مربوط به این قضیه باید به این محکمه واگذار شود. این درخواست بعد از آن مطرح گردید که رهبر گروه حزب الله ادعا کرد تصاویر برداشته شده از فضا را در اختیار دارد که دخیل بودن اسرائیل در قتل رفیق حریری را به اثبات می رساند. سارنوال این محکمه گفته است حسن نصرالله رهبر حزب الله باید هر نوع ثبوت را به آنان تسلیم کند. وی گفته است هر گونه ادعایی که بر اساس شواهد موثق صورت گیرد با دقت مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت. اسرائیل اتهامات رهبر حزب الله را مسخره آمیز خوانده و آن را رد کرده است. با آغاز تحقیقات سازمان ملل متحد در خصوص حمله مرگبار اسرائیل بر یک کشتی ترکی در نوار غزه، این سازمان تلاش میکند اسرائیل را نگذارد از دایره این تحقیقات بیرون شود. اما سازمان ملل متحد تأکید میکند که این مسئله به هیئت حقیقت‌یاب ارتباط میگیرد تا تصمیم بگیرد بررسی‌های جداگانه اسرائیل و ترکیه را چگونه تعقیب میکند. منشی عمومی سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت روی این که هیئت حقیقت‌یاب سربازان اسرائیل را برای پاسخگویی احضار نکند توافق پشت پرده وجود ندارد. مقامات اسرائیل در مورد بیرون شدن از ترکیب این هیئت هشدار داده و گفتند به شرط شرکت در این تحقیقات سازمان ملل را پذیرفته بودند که این هیئت صرف بالای بررسی‌های اردوی اسرائیل اتکا کند، نه اینکه عساکر اسرائیل را مورد بازپرسی قرار بدهد. خبر اخیر این که کولومبیا و ونزوئلا امروز روابط دیپلماتیکشان را دوباره برقرار کردند. رئیس جمهور کولومبیا جان مانوئل سانتوس پس از ملاقات با همتای ونزوئلایی‌اش هوگو چاوز از اعاده شدن روابط دیپلماتیک میان این دو کشور خبر داد. یک سال قبل بعد از آن که بوگاتا اعلام کرد به اردوی ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد از 7 مرکز نظامی اردوی کولومبیا استفاده کند، هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا روابط میان دو کشور را در حال تعلیق گذاشت. این بود تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. از همراهیتان تشکر.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان. دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های تفصیلی این رویدادها و تحولات را در برنامه دنبال میکنیم. در حالی که دولت افغانستان از ملل متحد تقاضا نموده تا نامهای یک عده دیگری از رهبران طالبان را از لیست سیاه دور کند، سازمان عفو بین المللی می گوید طالبان و سایر گروه های مخالف دولت افغانستان باید به خاطر جرایم جنگی محاکمه شوند. سام ظریفی یکی از مسئولان این سازمان در این باره چنین می گوید.
اون چه سازمان عفو بین الملل درخواست کرده این است که دادگاه جرایم بین المللی به تمام جرایم در افغانستان نظر بندازه، نه فقط جرایم طالبان.
سفیر جهانی آمریکا در امور زنان درباره وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی میکند. یک مؤسسه آمریکایی در نظر دارد برنامه‌های تازه‌ای را به هدف پیشرفت صنایع دستی زنان راه اندازی کند. مقامات میگویند دو نفری که طرح حملات بمی را داشتند در یک مسجد فرا توسط بمی که خود تهیه میکردند هلاک شدند. و سازمان ملل متحد برای سیلاب زدگان پاکستان صدها میلیون دلار کمک از جهانیان تقاضا کرده است. حکومت افغانستان خواهان حذف نام شماره از رهبران طالب از لیست سیاه سازمان ملل شده است. مقامات حکومت افغانستان آرزو دارند که با این کار تعداد از رهبران طالبان از مخالفت دست برداشته و به پروسه صلح خواهند پیوست. اما کارشناسان سیاسی به این نظرند که حذف نام آنایده از طالبان از لیست سیاه که عملا در جنگ درگیر نیستند کدام سهولت در ایجاد صلح نخواهد داشت. فیض الله قرداش گزارش دارد با شرح بیشتر در این باره از کابل.
مقامات حکومت افغانستان به این باورند که حذف نام ده ها تن از رهبران طالب از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل یکی از راه‌های رسیدن به صلح و ثبات در کشور خواهد بود. سیامک هیروی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان لیست نام 47 تن از طالبانی را که در حال حاضر بر علیه حکومت فعالیت ندارند به شورای امنیت سازمان ملل سپرده است. آقای هیروی میگوید حذف نام این طالبان از لیست سیاه شماری از طالبان را به خاطر پیوستن به دولت و صلح و ثبات ترغیب خواهد کرد.
تعدادی که دفعه پیشنهاد شده به سازمان ملل متحد که نامشان از لیست سیاه هست بشه کاملا یک موثریت لازم داره به عنوان یک آغاز یک پروسه. این کار انجام میدیم گام باشه در جهت مساله ملی. یک گام دیگه هست در راستای از اینکه مخالفین ترغیب به تشویق بکنه تا به پروسه صلح برگردن و دیگه خونریزی انجام ندن.
قبل بران نیز سازمان ملل به تصحیح از فیصله های جرگه صلح مشورتی اسمای 20 تن از طالبان را از این لیست خارج ساخته و گفته بود که تا هنوز اسمای حدود 120 تن دیگر در لیست سیاه موجود است. سازمان ملل میگوید زمانی اسم یک شخص از لیست سیاه حذف می شود که یک کشور تقاضای آن را نموده و 15 تن از اعضای شورای امنیت با آن توافق نمایند.
دوستان عزیز در گزارش همکارم از کابل شنیدید که حکومت افغانستان خواهان حذف نام شماره از رهبران طالب از لیست سیاه سازمان ملل متحد شده است. مقامات حکومت افغانستان آرزو دارند که با این کار تعداد از رهبران طالب از مخالفت دست برداشته و به پروسه صلح خواهند پیوست. اما سازمان عفو بین‌المللی میگوید طالبان و سایر گروه‌های مخالفین مسلح دولت افغانستان باید به خاطر جرایم جنگی در این کشور محاکمه شوند. امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی این تقاضا را یک روز پس از آن انتشار داد که سازمان ملل متحد در آن گزارش گفت که تلفات ملکیان در اثر خشونت‌ها در 6 ماه اول سال جاری 31% افزایش یافته است. به گفته سازمان ملل متحد 72% ملکیان در حملات طالبان و سایر گروه‌های شورشی کشته شدند. سازمان عفو بین‌المللی این تقاضا را در حال انجام می‌دهد که رئیس جمهور حامد کرزی تلاش‌ها برای صلح و مذاکره را با مخالفین مسلحش بیشتر از پیش افزایش داده و کشورهای غربی نیز از این تلاش‌ها حمایت کردند. قادر حبیب در همین موضوع با سام ظریفی مدیر بخش آسیا پاسیفیک سازمان عفو بین‌المللی مصاحبه انجام داده که میگوید
اون چه سازمان عفو بین‌الملل درخواست کرده این است که دادگاه جرائم بین‌المللی به تمام جرائم در افغانستان نظر بندازه، نه فقط جرائم طالبان، جرائم گروه‌های دیگه هم شامل این میشه. اما اونطور که اطلاعات خود سازمان عفو بین‌الملل نشون میده حملات طالبان و دیگر گروه‌های غیر دولتی بر سر مردم مالکی بسیار تشدید پیدا کرده. تقریبا 3/4 تمام تعداد کسانی که آسیب دیدن به خاطر این حملات کلن از طرف گروه‌های ضد دولتی بودن و متاسفانه اون چه که ما می‌بینیم اینه که به نظر میاد که گروه‌های طالب و گروه‌های ضد دولتی استراتژیشون الان این شده که عمدن بر بالای مردم ملکی حمله بکنن. به نظر میاد که این تصمیم گروه‌های غیر دولتی هستش که با کشتن و با حمله بر سر مردم ملکی با استفاده از ارعاب کنترل خودشونو بیشتر بکنن و خب این کاملا یک جرم جنگی است.
بعضی‌ها به این باورن شما در حال تقاضا را مطرح میکنین که تلاش‌ها برای صلح با گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان بخصوص طالبان بیشتر از پیش شدت یافته و این نوع تقاضا میتونه سد در راه این تلاش‌ها باشه. شما چی فکر میکنین؟
تلاش‌های سیاسی باید در کنار مسائل نظامی و مسائل حقوقی پیش بره. اون چه که مهمه اینه که امسال بیش از سال پیش وضع حقوق بشر و خطر برای مردم افغانستان بیشتر شده و تلاش ها راجب صلح یا راجب مذاکره با طالبا و گروه های غیر دولتی به نظر نمیاد که نتیجه داده باشه، از این لحاظ که وضع مردم عادی افغانستان بهتر نشده. از هیچ لحاظ به نظر نمیاد که طالبا یا گروه های دیگه غیر دولتی، حتی اونهایی که صحبت از صلح میزنن، دست از حمله به مردم ملکی برداشتن. و خب این تصمیم مردم و دولت افغانستان است که با چه کسانی میخوان مذاکره بکنن. اما وظیفه دولت، وظیفه سازمان عفو بین‌الملل است که نشون بده که و اعلام بکنه که جرایم جنگی شامل هیچ مذاکره‌ای نمیشه. کسانی که دستور دادن که به مردم عادی باید حمله بشه، اینها مجرم هستن و خب اینا باید به دادگاه کشیده بشن.
شما گفتین کسایی که مجرم هستن اونا به دادگاه کشانده شون و محاکمه شون. چی فکر میکنین که امی تقاضایی را که شما مطرح کردین به محاکمه کشانیدن طالبایی که با جنایت جنگی متهم هستند چقدر عملی است؟
ببینید، افغانستان بیش از 30 سال جرایم جنگی دیده و خب این مسئله جرایم جنگی فقط مسئله امسال و سال گذشته نیست. اما افغانستان وقتی قرارداد روم را امضا کرد به این دلیل بود که امید داشت دیگه جرایم جنگی در افغانستان دیده نشه و خب متاسفانه ما میبینیم که این جرایم دوباره در افغانستان به شدت ظاهر شده. نهایتا ما امید داریم که امکانش هست. ما امید داریم که چه گروه های غیر دولتی، چه گروه های دولت، چه گروه های خارجی، نیروهای نظامیشون، اینا شامل قوانین بین المللی هستن و ما انتظار داریم که ببینیم که اینا به دادگاه کشیده میشن یا نه. اونایی که در کشورهای غربی هستن به اصطلاح مثل ناتو، ما میتونیم اونا رو در دادگاه کشورهای خودشون یا در افغانستان زیر سوال ببریم. اما اگر در افغانستان امکان نیست که به طالبان به اون صورت دسترسی پیدا کرد، این وظیفه دادگاه بین المللی است.
مصاحبه بود با سام ظریفی، یکی از مسئولان سازمان عفو بین المللی. این سازمان میگوید طالبان و سایر گروه های مخالفین دولت افغانستان باید به خاطر جرایم جنگی محاکمه شوند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، همچنین شما می توانید که اخبار، مطالب تحلیلی و سایر برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما در اینترنت نیز مطالعه کرده گوش دهید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. دو نفر هنگام ترهریزی یک حمله انتحاری قبل از ظهر امروز در یکی از مساجد ولایت فرا کشته شدند. پلیس مولای مسجد و یک تن دیگر را به این ارتباط دستگیر کرده است. احمد شاه فطرت در گزارش از فرا جزئیات بیشتری در این باره دارد.
دو فرد انتحار کننده هنگامی که امروز صبح در یک مسجد در مرکز شهر فرا میخواست حمله انتحاری را ترهریزی کنند کشته شدند. با گفته مقامات امنیتی فرا، این دو فرد زمانی که میخواست مواد انفجاری را جاسازی نمایند، توسط مواد انفجاری خود به قتل رسیدند. یک تن از شاهدان عینی در محل رویداد نظر خود را به رادیو آزادی چنین بیان نمود:
اسما عبدالحمید ما بودی گاری که گاری اولی سر کوچه ما آمد دیدی که صدای شد که ما فکر ما نشه که میشه بیره که انتحاری دیم ما را نگوشن که ما باید نگاه بکن نه خود ملکی نجره خود طالب ها بکن اینجا دست میخونده دیگه از کار شده داخل خوش شده از دیگه جا خون آمده کار خوش شده داخل وجده کار خودش هدف اینه کی میگه
سمون مل محمد رحیم عامر جنایی قماندانی امنی ولایت فرا در زمینه هویت این افراد به رادیو آزادی گفت که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد این افراد باشنده های ولایت فرا بوده و در همین مسجد به بهانه درس خواندن جا گرفته بودند. او در ادامه افزود:
من مسجد حاجی دکتر عبدالله خان دو نفر انتحاری مواد انتحاری با سکل‌ها جابجا میکرد، میخواست که داخل شهر شود و مردم بیگناه فرزند به خطر برسانند. در حال عیار کردن خود انفجار کرده بود، هر دو تا مرده بود. بعد آن بود که ما ساحل تحت کنترل گرفتیم و عمو ملا مسجد هم در خود مسجد داخل مسجد نبود، بیرون او دستگیر شد و را آورده کرد. 100% فکر میکنه که نه از به حساب درس هم خود مصرف کرده بودن، ولی هدف از همین انفجاری بود. یک تاخی از خود مسجد این به کلی تخریب شده بود و داخل مسجد بسیار خاک و همین سنگ‌ها و کلخ ها افتیده بود که حتی کتاب‌های قرآن شریف که همونجا خیلی گذاشته بود اونا هم خیلی به هم خورده بود و به هر طرف تیت و پاشان شده بود.
تا به حال کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. باید گفت که اولین باری است که در یک مسجد در شهر فرا عمل انتحاری صورت می گیرد.
احمد شاه فطرت از فرا گزارش می داد. سفیر جهانی آمریکا در امور زنان که اخیراً وارد کابل شده است میگوید با آنکه زنان طی سالهای اخیر در افغانستان پیشرفت‌هایی داشته‌اند، اما مشکلات و خشونت‌های هنوز هم در برابر زنان در این کشور موجود است. وی که در یک نشست خبری در مقر سفارت آمریکا در کابل صحبت می‌کرد گفت در جریان سفرش به این کشور در دیدار با رئیس جمهور کرزی و سایر مقام‌های افغان در خصوص وضعیت زنان و نگرانی‌هایی که در زمینه وجود دارد بحث کرده است. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
یک مقام بلندپایه ایالات متحده در امور زنان میگوید در حالی که در گذشته کارهای برای برطرف ساختن مشکلات زنان در افغانستان انجام یافته، اما هنوز هم با تلاش‌های بیشتر به هدف از میان برداشتن چالش‌ها و خشونت‌های موجود در برابر زنان افغان نیاز است. ملانی ورور سفیر جهانی آمریکا در امور زنان که با تازگی به منظور بررسی وضعیت زنان افغان به کابل آمده است میگوید با برخی مقام‌های افغان به شمول رئیس جمهور کرزی دیدار کرده و روی مسائل وابسته به زنان و نقش آنان در پروسه صلح در این کشور بحث نموده است.
ما در مورد اهمیت روند مصالحه با مخالفین دولت افغانستان صحبت کردیم. احساس کردم که رئیس جمهور کرزی به این مسئله توجهش را مبذول داشت. من و خصوص زنان در افغانستان امیدواریم که این یک پروسه شفاف باشد که در آن حضور زنان مد نظر گرفته شود و زنان سهم گسترده داشته باشند و نتیجه آن تلف حقوق کسی نباشد.
وی اعلام کرد که در دیدار با رئیس جمهور کرزی در خصوص امنیت کاندیدان و رای دهندگان زن در انتخابات ولسی جرگه افغانستان نیز صحبت کرده است. سفیر جهانی ایالات متحده آمریکا در امور زنان به روز سه‌شنبه قبل از ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با شماری از زنان افغان نیز در مقر سفارت آمریکا در کابل دیدار کرد و به مشکلات و نگرانی‌های این زنان گوش داد. وی میگوید امنیت و خشونت در برابر زنان از مشکلات جدی فراراه زنان افغان به حساب می‌آید. در همین حال در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور در این ملاقات اظهار داشته که زنان در این کشور در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضور فعال دارند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که سفیر جهانی آمریکا در امور زنان که اخیراً وارد کابل شده درباره وضعیت زنان افغانستان ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر یک مؤسسه آمریکایی در نظر دارد برنامه‌های تازه‌ای را به هدف پیشرفت صنایع دستی زنان در افغانستان راه اندازی کند. مؤسسه کت سپید در نظر دارد تا زمینه بازاریابی و تولیدات صنایع دستی زنان و زمینه کاریابی را به صدها تن از زنان افغانستان فراهم کند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز از این اقدام استقبال کرده میگوید که در زمینه عملی شدن این برنامه همکاری خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
در ادامه تلاش ها به هدف تقویت بنیه اقتصادی زنان در افغانستان، یک مؤسسه امریکایی برنامه های تازه ای را به هدف بهبود زندگی اقتصادی زنان این کشور روی دست گرفته است. مؤسسه گیتسپید که از سال گذشته فعالیت های خود را در افغانستان آغاز کرده است میگوید که تمرکز اساسی آنان روی رونق صنایع دستی زنان در این کشور خواهد بود. کریگ ریول یک مسئول مؤسسه گیتسپید که برای دیدار با زنان افغان به کابل آمده است گفت که آنان برای بازاریابی محصولات صنایع دستی زنان و همچنان فراهم آوری زمینه های کار به زنان تلاش می کنند.
یگانه هدف این برنامه که از طریق مؤسسه کت سپید نیویورک به پیش برده می شود تقویت صنایع دستی زنان است. در عین حال به کیفیت و دیزاین محصولات صنایع دستی نیز توجه صورت می گیرد تا توانایی فروش در مارکت های مؤسسه کت سپید را در سراسر جهان داشته باشد. این آغاز همکاری های ماست و امیدواریم که موفقیت در پی داشته باشد و در نظر است تا سال 2013 میلادی برای 1500 تن از زنان افغان زمینه های کاریابی نیز مساعد گردد.
مؤسسه گیتسپید از سال 2007 میلادی کار برای کشورهای فقیر جهان را آغاز کرده و از سال گذشته به این طرف برنامه های را در افغانستان راه اندازی کرده است. مسئولین این مؤسسه می گویند که تلاش می کنند تا ظرفیت های کاری زنان را افزایش داده و میزان تولیدات صنایع نیز همزمان افزایش یابد. از سوی دیگر مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گویند که آنان از هر اقدامی که بتواند در بهبود وضعیت زندگی زنان صنعت پیشه صورت گیرد استقبال میکنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:54 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات و رویدادهای منطقه را دنبال میکنیم. سازمان ملل متحد صدها میلیون دلار کمک های بشری برای سیلاب زدگان پاکستان تقاضا نموده است. بر اساس راپور سازمان ملل متحد، در نتیجه سیلابی که در تاریخ پاکستان به سابقه می باشد، 1600 نفر کشته شده و 14 میلیون انسان دیگر متاثر شده اند. ایالات متحده آمریکا به سیلاب زدگان 55 میلیون دلار کمک های بشری نموده است. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین که به استناد راپور مرکز خبری رادیو آزادی تهیه نموده است.
ملل متحد تقاضای صدها میلیون دلار کمک های بین المللی را برای سیلاب زدگان پاکستان نموده است. تا حال 1600 نفر در نتیجه سیلاب در پاکستان کشته شده و به اساس تخمین ملل متحد حدود 14 میلیون که 6 میلیون آن را اطفال تشکیل می‌دهند در اثر سیلاب ها که در تاریخ پاکستان بی سابقه می باشد متاثر شدند. ملل متحد تخمین نموده که 290 هزار خانه در اثر سیلاب ها در پاکستان از بین رفته و به این ترتیب 2 میلیون انسان بی خانه شدند. موریس ریپرت، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای کمک به پاکستان، میگوید در حالی که تلاش ها برای کمک های بشری ادامه دارد، اما به کمک های بیشتر ضرورت است. موریس ریپرت افزود:
We know that the area affected and the scale of the disaster are such.
ما می دانیم که منطقه کاملا متاثر شده و اندازه مصیبت و آسیب به حد زیاد است که میلیون ها دلار برای کمک های بشری و میلیارد ها دلار برای امور بازسازی و نوسازی زیربناها ضرورت است. به اساس ارقام مقامات پاکستانی، تعداد جمعیت متاثر شده از سیلاب ها بیش از تعداد جمعیت طوفان سونامی بحر هند در سال 2004 میلادی، زلزله سال 2005 پاکستان و زلزله ماه جنوری سال جاری در کشور حیاتی می باشد. هرچند که تعداد تلفات هر یک این حوادث از سیلاب پاکستان بلندتر بوده است. بروز سه شنبه ایالات متحده امریکا اعلان کرد 20 میلیون دلار کمک اضافی به پاکستان می‌دهد که به این ترتیب مجموع کمک‌های بشری امریکا به آسیب رسیدگان سیلاب به 55 میلیون دلار می‌رسد. مارک وارد، آمر اداره انکشاف بین‌المللی امریکا برای کمک‌های بشری، گفت ما با مؤسسات و سازمان‌های محلی کار می‌نماییم. وارد افزود:
What we're going to be doing with this additional money is just as the flood is moving south, we
ما با این پول اضافی به سمت جنوب می رویم، زیرا سیلاب به سمت جنوب در حرکت است. ما فعالیت ها را با مؤسسات جدید و مؤسسات موجود که از آنها حمایت می نماییم توصیه می دهیم تا آنها فعالیت هایشان را به جنوب، جایی که سیلاب حرکت دارد، تعقیب کنند. هرچند بسیاری کشورها کمک هایشان را تعهد کردند، با آن هم کمک ها بسیار بدی بوده است. علاوتاً بنابر بارش باران و طوفان باد، هلیکوپترها برای رسانیدن کمک ها به ساعات آسیب زده دچار مشکلات شدند. اسلام آباد اعتراف کرده که به تنهایی نمی تواند به ساعات آسیب زده برسند، بناهن ترس از این وجود دارد که سازمان های کمکی اسلامی که با طالبان و سایر گروپ های افراطی شورشی ارتباط دارند داخل فعالیت شوند. چنانچه بروز سه شنبه یک سخنگوی طالبان پاکستانی از حکومت پاکستان خواست تا کمک های غرب را قبول نکند و علاوه نموده که طالبان خود می توانند این کمک ها را تهیه بدارند. این سخنگوی طالبان پاکستانی و سازمان‌های خبری گفته پول‌ها توسط مامورین فاسد محلی دزدیده و به غارت برده می‌شود. دان فیلدمن، معاون ریچارد هولبروک، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، بروز سه شنبه گفت واشنگتن جداً متوجه است که این پول‌ها را به چه کسی بدهد و کدام سازمان‌های محلی را برای توزیع کمک‌ها شریک بسازد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات بحران سیلاب اخیر پاکستان، به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی میرسیم، اما ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. تا فردا که من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی باز به خدمت حاضر خواهیم شد، شما را به خداوند کریم می سپاریم. شاد و کامگار باشید.